پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
کابل کې د غرمې 12:25 السلام علیکم پی یو استودیو ته مزفر به ظاهر هر کله کوم چې په تخنیکی چارو کې امانه مرزا سره دی په دې خبرونه کې د افغانستان د مشرانو جرګې انتقادونه او روچې وای افغان حکومت په سوریه او یمن کې د افغان جنگیالیو څخه د استفاده پاره لازم اقدامات نه دي کړي نور مطلب هم ستاسو خو تر ارڅ د مخه نوریاس نوری د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اوروي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه په پام کې چې د افغانستان په اړه د سیمه ایز همکارۍ د ټولنې ریکا غونډه سبا سه شنبه د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې ان جوړ شي د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د دښمن په ضد عملیاتو کې د شاوخوا 15 وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي ایرانی چارواکي وایي چې له عراق سره د هیواد په سرحد کې یوه سخت زلزلې لکتر لګ 200 تنه وژل او شاوخوا 1200 نور ټپیان کړي دي خبرونو تفصیل په پام کې چې د افغانستان په اړه د سیمه ایز همکارۍ د ټولنې ریکا غونډه سبا سیشن به د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړ شي تمدا د ولسمشر د دوهم مرستیال محمد سرور دانش په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي د ښاغلي دانش د دفتر مرستیال محمد رشید محمدی په دې اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل
در این کنفرانس قرار هست که روی کمک های اقتصادی به افغانستان بحث شود و همچنین قرار است که موافقتنامه رای لاجورد هم به امضا برسد
یو شمیر افغان پانګوال هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د پلاوی په ترکیب کې په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون اشقابات ته ولاړل د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وای افغان پانګوال به د سوداګریزو فرصتونو او لمنځنۍ آسیا سره د ترانزیټي ستونزو په اړه د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي افغان حکومت په سوریه او یمن کې د افغان جنګیالیو څخه د استفادې په اړه لازم اقدامات نه دي کړي د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر عبداللطیف ژوندی ازادي راډیو ته وویل حکومت له ایران سره د سیاسي او اقتصادي ګټو په خاطر تر ډیره په دې موضوع کې غلی دی د راپورونو له مخې په زرګونو افغانان په تیره بیا هغوی چې په ایران کې کډوال دي د ایران لخوا دغو هیوادونو ته د جګړو لپاره استول شوي دي د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د دښمن په ضد عملیاتو کې د شاوخوا 500 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي د دفاع وزارت لخوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د ننګرهار کاپیسا پکتیکا او هلمند په ګډون 14 ولایتونو کې ترسره شوی چې په ترڅ کې ډیر سیمې د وسلوالو له شتون پاکې شوې دي په دغو عملیاتو کې دغه راز د دفاع وزارت په وینا وڅلوېخت تنه وژل شوې دي د داعش د وسلوالو د څلور تنو د وژل کېدو په شمول وڅلوېخت ټول وسلوال وژل شوي او تلس نور هم ټپیان دي د همدې سیمه او نړۍ څو خبرونه ایرانی چارواکي وایي چې له عراق سره د دې هیواد په سرحد کې یوې سخت زلزلې لکتر لګ 200 تنه وژلي او شاوخوا 1200 نور ټپیان کړي دي د ایران د کورنیو چارو وزارت مخکې د 143 کسانو د وژل کېدو او د په سلګونو نور ټپي کېدو خبر ورکړی وو د کورنیو چارو وزارت په وینا د زلزلې په کرمانشاه ولایت کې خلکو ته ډیر تلفات رسولي دي د وزارت په یو بیان کې ویلي دا زلزله پرون ناوخته وشو او شدت یې د ریختر په کچه 0.3 خودل شوی دی د زلزلې لیټه قانونه په ټوله سیمه له ترکیه نه نیولې تر کویت پورې احساس شوی دی عراقي چارواکو هم د لکتر لګه ووتنو دی وژل کېدو او له ادرسه وشلو زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی د غزلزلې شدت د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د اټکل لمخې د ریختر په مقیاس 0.3 درجو ته رسیده او ټکانونه په سیمه کې احساس شوی دی د دروي د زلزلې مرکز د عراق په شمال ختیځ کې د حلبجا ښار د جنوب لویدیس په 20 کیلومتری کې او د زمکه په 9.3 کیلومتره ژور تل کې و د ایران د رسمي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې چارواکو ویلي چې د تلفاتو شمیره ښایي لوړه شي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د فلیپین ولسمشر رودریګو دوترت په یو کلنۍ سرمشریز کې له ګډون مخکې پرون ناوخته په مانیلا کې په یو پارتمینه مخامنه کې برخه واخیسته. ترامپ او دوترت د نولسو مشرانو په ډله کې دی ملمستیا ته چې په مانیلا کې جوړ شوی و ورغلی وو. په دې غونډه کې دوترت د فلیپین یو نامتو رومانتیک سندره وبلله او وی ویل چې په د پسې د ولسمشر ترامپ وار دی. د دې سندرې په یو بیت کې ویل کېږي چې ته زما د نړۍ رڼا او زما دا نیم زړګی ستا دی. ترامپ آسیا ته د خپل دیارلس ورځني سفر په وروستي پړاو کې فلیپین ته رسېدلی او ټاکل شوی چې هلته به د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې آسیان په سرمشریزه کې ګډون وکړي. مانیلا ته د ترامپ له رسېدو مخکې د مظاهرو ضد پولیسو پر هغو مظاهره چانو اوبه وشیندلې چې د امریکا ضد شعارونه یې ورکول او غوښتل یې د امریکا سفارت ته ننوځي خو پولیسو یې مخه ونیوله. فلیپین د امریکا پخوانۍ مستعمره ده. د امریکا پوځ وایي په نیجر کې د اکتوبر د 4 نیټې د برید په اړه د تحقیقاتو لپاره خپل کارپوهان د هیواد ته استولی دي. د سختدریزو وسلوالو په دې برید کې 4 امریکایي او 4 د نایجیر سرتیری ووژل شول. په افریقا کې د امریکا پوځي قرارګاه پرون وویل دا څېړنې په امریکا، افریقا او اروپا کې د امریکایي ایجنسیو د پراخو تحقیقاتو یوه برخه ده او هدف یې د دې حملې د څرنګوالي معلومول دي. د امریکایي څېړونکو له ډلې سره د نایجیر پوځیان هم ملګري دي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوريدل تفصيلي زموږ پر وي پانه هم کتلای سي پاته مده ازادي راډيو ډاٹ کام. دوستانو په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وایي افغان حکومت په سوریا او یمن کې د افغان جنګیالیو څخه د استفادې په اړه لازم اقدامات نه دي کړي. د دغه کمیسیون مشر ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې زموږ د وزارت خارجه مسؤلین کسان چې باید دا خبره د سفارت سره یا د ایران سفارت سره شریکه کړي، یغه نه مثلا خپل ایران د غاړه نه کړي، دا خو د ګزار مند نه مني.
پرم دې موضوع به د سیاسي تحلیلګر نظر هم واوري. په نړیوالو مطالبو کې دا اوري چې په ایران کې چارواکي وایي د عراق او سوریې بخشې د عراق او ایران سرحد ته نږدې په زورور زلزله کې لږ تر لږه 208 کسان مړه شوي دي او 1200 نور ټپیان دي. دغه راز د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم لرو. اورېدو ته را سره پاتې شئ. ورسو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي افغان حکومت په سوریا او یمن کې د افغان جنګیالیو څخه د استفادې په اړه لازم اقدامات نه دي کړي. د دغه کمیسیون مشر عبداللطیف ژوندی ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له ایران سره د سیاسي او اقتصادي ګټو په خاطر تر ډیره پر دې موضوع چوپ پاته سوی دی. یوسف خان ځدران د دې موضوع په اړه نور تفصیل لري چې همدوسره سره د کابل سټډیو څخه پر ټلیفون وصل دی. یوسف خان ځدران، تاسو ته لمړی ستړمه سی وایم د دې موضوع په اړه نور تفصیل ک ما ته اوریدونکو تراکی.
بلې فریبا، ظاهر تاسو اوریدونکو ته سلام. په داس حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د غوراپورونو په اړه چې لوسوري ورسته افغانان د یمن په جګړو کې کیل بولی سنوي، د دغه هیواد د مشرانو جرګې غړي افغان حکومت ملامتوي چې په دې اړه سپینه خبرې نه کوي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون مشر عبداللطیف ژوندۍ وایي په سوریه کې شاوخوا 2000 افغانان جنگيږي او داسې معلومات هم رسیدلي چې پر وړاندې په یمن کې هم له افغانانو استفاده کیږي. ښاغلی ژوندۍ ازادي راډیو ته ویلي هیواد د بهر د افغانانو ترمنځ په جګړو کې مخامخ کېدل را اندیښنه ده، خو افغان حکومت په دې اړه لازم اقدامات نه دی کړی. دی وایي
متاسفانه چې زموږ د وزارت خارجه مسؤلین کسان چې باید د خبره د سفارت سره یا د ایران سفارت سره شریکه کی، دغه نه مثلا خپل ایران د غاړه نه کړي، دا خو د بازار مند نه مني. غټ مشکل دی د افغانستان لپاره. زمنن لکه مخکې چې د جاد وختو کې مثلا نفراتي عربان چې ول چلته بندیان ول دوی افغانستان ته جنگ تر ولېګل چې د دینه القاعده رامنځته شو، شدای وغټ سره خوګې نه د افغانستان لپاره بلکې د ټول نړۍ لپاره
شي. انتقاد دا چې ایران له دغه وسلوالو څخه استفاده په ایران، په یمن او سوریه کې استفاده کوي. 13 ورځ نیو نیویورک ټایمز هم په دې اړه په خپل یو مقاله کې لیکلي چې په سوریه او یمن کې افغان جنگیالي د افغانستان لپاره ناوړه عواقب هم لرلی شي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د ایران د حکومت لخوا سوریه ته د افغانانو د استولو د ناوړه عواقبو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې افغانان جنگیالي چې ایران یې د سوریه جګړې ته استوي په خپل هیواد کې د ویرې باعث ګرځي. که څه هم له دې وړاندې افغان حکومت د څېړنو ویلي خو تر اوسه د دغو څېړنو د کېدو په اړه څه نه ویل کېږي. له دې وړاندې په کور دننه ځینو ګوندونو او عامو خلکو اندېښنه ښودلې ویلي دي چې افغان حکومت باید له ایران سره په دې اړه سپینې خبرې وکړي تر څو د هغو جنګیالیو مخنیوی وکړي چې په یمن او سوریه ته جګړو ته لیږل کېږي. بلې فریبه.
بله ډېره مننه کوم یوسف زدران. دوستانو د افغانستان د مشرانو جرګې د انتقاد خو مواردل، بلخوا د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې افغان حکومت اصلا تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدامات نه دي کړي. له دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل چې افغانان که په پردیو جګړو کې مري ملي شرم دی او که هیواد ته روغ رستنیږي نو د هیواد د ثبات لپاره ګواښ دی. یوسف زدران، د یوې مرکې په پیل کې ښاغلی خادم په یمن او سوریه کې د جنګیدونکو افغانانو د برخلیک او راپیدا کېدونکو ګواښونو نو پاره پښتلې دی انتظار خدم وای.
ګورې دنیا یو ډېر پیچلی حالت تللې ده. د دنیا پر مخ باندې ټول هیوادونه تلاش کوي چې د بل هیواد له کمزوري استفاده وکړي، یا په مستقیم ډول باندې او یا هم په غیر مستقیم ډول باندې خپل اهداف ته ورسیږي. نو په دې کې شک نشته چې هغه که د افغانستان همسایه هیوادونه وي، که د نړۍ هیوادونه وي، که د نړۍ مثالونه وي، دغه تکتیکونه کارول کېږي. هټلر وویل چې ملتونه موجنه د هغه اذهان وژنې په همدغه شکل باندې کړی. د افغانستان اتبازي نور نړۍ ته هغوی په جنگ باندې روږدي کیږي، هغوی د جنگ سره شناخت پیدا کوي او کله چې بېرته خپل وطن ته راستنېږي نو د خپل مسلک په لحاظ باندې، د هغه هنر په لحاظ باندې، د هغه فکر په لحاظ باندې چې وژلې کړي، جنگ کړی، دوی خپل وطن ته هم ډېر خطرناک ثابتېدلی شي. په سالم ټولنو کې اصلا د ټوپک سره، د مرمیو سره، د هغه ابزارو سره چې هغه وژل کوي، ورانول کوي، په هغه ټولنو کې خپل اولادونو ته، خپل ځوانانو ته خلک داسې نور کوي. نو ستاسې خبره صحیح ده، هیوادونه دا کار کوي. کله که دغه خلک سوریې جګړې ته ځي، کال ته وژل کېږي، دا یو شرم دی. او که بېرته وطن ته راستنېږي نو دا د افغانستان د ملي ثبات لپاره لوی تهدید.
بلې، دا د هیوادونو ترمنځ اړیکو باندې دا ډول جګړې څه اغېز لرلی شي ستاسو په نظر؟ دلته د افغانستان ایران، افغانستان ایران او سوریه او د هغو هیوادونو چې د دوو هیوادونو څخه ملاتړ کوي ګټې او اړیکې دي، په دوی باندې دا ډول جګړې څه تاثیر درلودلی شي د افغان جنګیالیو جنګېدل په هغو هیوادونو کې؟
ګورې، یو خو دا ده چې سړی هغه طرفدار یا جانبدار خبره وکړي، بحث وکړي، هغه بېله مسله ده. دویم دا ده چې خپل کور وساتي، همسایه ته مو وایي چې غلي. دریم اساسي مسله دا ده که ایران دا کار کوي چې افغان جنګیالي د سوریې جګړې ته د خپلو منافعو لپاره ولیږي. دا اصلا د هغه افغان جنګیالو د ظرفیت کمی ده، د شرم نشتون دی په هغوی کې چې د څو پیسو په خاطر باندې دومره لرې ځي او جګړې کوي. اصلا دلته له وحشته پرته بل شی نشي پیدا کېدلی یا وجود لري. کله چې موږ د ډیپلوماسۍ خبره کوو، د سیاسي اخلاقو خبره کوو، دا هغه لحاظ باندې او د هغه موازینو پر بنیاد باندې هیوادونه مکلف دي چې د بل هیواد پر وړاندې باندې خپل مسؤلیت ادا کړي. کله چې افغانستان له خپلو پښو لیدلی دی او کله چې تالان او چور او ګډوډي او بېوزلي پکې روانه ده، نو د سیمې هیوادونه باید خپل هغه انساني مسؤلیت درک کړي. دا کارونه کوي چې څومره دوی د افغانستان په مسله کې تخریبي رول لوبوي، هغومره افغانستان د زوال خواته ځي. لنډې که ویم، هغه دا ده چې اخلاقي لحاظ باندې مکلفیت لري، سیاست او ډیپلوماسي هم خرابېږي. ایران او پاکستان او نور هیوادونو نړۍ نور هیوادونو باید دا کار وکړي.
بلې خادم صاحب، په دغه صورت کې د مشرانو جرګې اندېښنې دا دي چې افغان حکومت ته ډېره پڅې اقدامات کړي دي، ستاسو په نظر افغان حکومت جدي دی چې یې کړي دي که نه؟ که څه نه کوي، ولې نشي کولی حداقل غږ ول نه پورته کوي په دې اړه؟
زه فکر کوم چې د مشرانو جرګې ته اشتباه کړې ده. هغوی وایي چې پڅې اقدامات یې کړي دي. زما په نظر باندې هېڅ اقدامات نه دي کړي، څه اقدامات یې کړي دي. کله چې اقدامات وشي نو بیا د پڅېدو، بیا د تېزېدو خبره مطرح کېږي. تاسې ماته دا ووایئ یا داسې شواهد راته راښکاره کوي چې د هغه په لحاظ باندې، یا په مستقیم یا په غیر مستقیم ډول باندې، چې دغه مسایلو مخنیوی وشي. اصلا دغسې هڅه روانه ده، نه ده دلته اصلا د دغسې مسایلو لپاره تعریف موجود نه دی. دغسې مسایل اصلا د بحث وړ نه ګرځي.
د سیاسي چارو کارپوه انتظار خادم و چې په سوریه او یمن کې د جنګیدونکو افغانانو پر برخلیک ښخېده. تر یوې لنډې وقفې وروسته د خبرونې پاتې برخې ته ورځو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو تاسو کولی د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له د ماښام تر اوبو پورې پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.5 څپه صف او واسې واوري. اوس هم ورځو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه ته چې مرزي احمد سي چمتو کړی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي ډیر ژر به د سوداګرۍ ملي ستراتیژي جوړه شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نومبر په 25مه نیټه په دې اړه په کابل کې د خصوصي سکتور استازي راټولیږي او د ستراتیژۍ په اړه خپل نظرونه شریکوي. نوموړي د دغه ستراتیژۍ هدف داسې بیان کړ: خغلی پسرلی وایي دغه ستراتیژي د سوداګرۍ او صنایعو خونې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت او د نړیوال سوداګری سازمان لخوا جوړیږي. تمه ده چې په پکتیا کې ډیر ژر دوه عصري سړې خونې جوړې شي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې هره سړه خونه باید د څه باندې 1500 ټنو سبزیو او میوو د ساتلو ظرفیت ولري. ښاغلی تسل وایي چې دغه سړې خونې د کرنې وزارت په مالي ملاتړ د څه باندې 6 میلیون ډالرو په ارزښت جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دغه سړې خونې هر یوه په 15 جریبه ځمکه کې جوړیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1340 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1080 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 3.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 15 اویا پوله، یو ایرو 8 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9.5 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 610 افغانۍ.
له مرزي احمد زینه په مننن سره اوس مرزوی سیمه ایز موضوع ته. په ایران کې چارواکي وایي د عراق او ایران سرحد ته نږدې په زورور زلزله کې لږ تر لږه 201 کسان مړه شوي دي. دوی وایي په دې پیښه کې شاوخوا 1200 نور ټپیان شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې زیات کسان په کرمانشاه ولایت کې مړه شوي دي. ځایي اوسیدونکو ویلي چې د ریختر په مقیاس 0.3 درجې زلزلې ټکانونه په ټوله سیمه کې له ترکیې نیولې تر کویت پورې احساس کړي دي. صالح محمد صالح دغه موضوع تعقیب کړې ده چې همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. صالح صاحب ښاغلی، د ایران تر څنګ په عراق او نورو ګاونډیو هیوادونو کې دا زلزلې څومره زیانونه اړولي دي؟
بلې، هغه څه چې تاسو اشاره وکړه، په ایران کې چارواکي وایي دغه زورورې زلزلې د عراق سرحد ته نږدې 201 کسان مړه کړي او 1200 نور کسان ټپیان کړي دي. په عراق کې چارواکي وایي په زلزله کې لږ تر لږه 1 کسان مړه شوي او څه باندې 320 نور ټپیان شوي دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویان بریج جنرال سعد مان ویل دغه تلفات د عراق د شمال په کورد میشته سیمه کې خلکو ته اوښتې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي د زلزلې مرکز د عراق د شمال ختیځ په 2 کیلومتري کې تر مځکه لاندې 3.9 کیلومتره ژور و. د تهران پوهنتون د زلزله پوهنې مرکز ویلي زلزله تېره شپه پر ځایي وخت 9:48 وسوه. د ایران دولتي اجانس ایرنا د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې خبرداری ورکړی د مرګ ژوبلې شمېر ښایي لوړ سي. دوی ویلي چې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې کارکوونکو نن سهار وختي خپل کارونه پیل کړي دي. په کرمانشاه کې د عراق د سرحد په 15 کیلومتري کې سری پل د هب شارګوټې ډېره ځپل سوې چې راپورونه وایي په لسګونو کسان هلته مړه شوي دي. ایراني چارواکي وایي د ایران سرحدي شارګوټې قصر شیرین هم سخت ویجاړ سوی او د ژغورنې کارکوونکي وایي د برېښنا د نشتوالي له کبله د دوی کارونه سخت شوي دي.
مننه. او یو بل پښتنه دا چې د همدې زلزلې په اړه چې دونه تمنونه رسولې دي مالي او ځاني، آیا د نړۍ مشرانو څخه خبرګون شوتلی ویلي څه ویلي دي؟
بله بله، په سر کې به د افغانستان د حکومت په استازیتوب د اجرایه رئیس عبدالله پیغام ته اشاره وکړو. ښاغلی عبدالله په هغه اعلامیه کې چې اجرایه ریاست نن سهار خبره کړې ویلي چې د زلزلې په پیښه کې د خلکو د مړینې او ویجاړیو له کبله خواشینی سوی دی. اجرایه رئیس د افغان حکومت او افغانانو په استازیتوب د قربانیانو له کورنیو ایران او عراق له حکومتونو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. بلخوا د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای له دولتي ادارو غوښتنه کړې چې له اغیزمنو سویو کسانو سره د مرستې او د هغوی د ژغورنې لپاره ټولې ممکنه هڅې وکړي. دغه راز د ایران دولتي آژانس د ولسمشر حسن روحاني په حواله راپور ورکړې چې د ایران د کورنیو چارو له وزارت څخه یې غوښتنه کړې د قربانیانو د مرستې لپاره ډېرې هڅې وکړي. د عراق د صدر اعظم دفتر ویلي چې صدر اعظم حیدر العبادی د خپل هیواد د ملکي دفاع ډلې او اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د دې طبیعي آفت پر وړاندې مناسب اقدام وکړي. د زلزلې ټکانونه د ایران په پلازمینه تهران، د عراق په پلازمینه بغداد، د غرض ترکیه، اسرائیل، کویت او نورو شاوخوا سیمو کې احساس شوي دي. په ایران کې تر دې مخکې هم زورورو زلزلو زیات زیانونه او مرګ ژوبله اړولې ده. په 2003 میلادي کال کې د ریشتر په مقیاس 6.6 درجې زلزلې د ایران تاریخي ښار بم ویجاړ کړی و او 6000 کسان یې په هغه کال مړه کړي وو.
بلې ډېر مننه کوم صالح محمد صالح و دوستانو ترې ویل لاندې وقفې وروسته د خبرونې پاتې برخه ته ورځو.
بل اردن کله روزان معرفي کوي
تابي زمور پلان شو کېږي د جلی سره
د اسکایپ لاري اردن کله روزان معرفي د فیسبوک لاري له مشتره تماس نه
هر چهارشنبه د ماس په هین له دوه تر درو بجو
میکروفون ستاسو
زموږ شخله ازادي راډیو لري. دوستانو نن یو ځل بیا د کونړ ولایت اوسیدونکو د پاکستان له لوري د افغانستان پر خاورې یعنی په کونړ ولایت کې د راکټي بریدونو شاهد ول. بیا هم توغندي راغلي دي او د چې شمیرې څونه دی او څه زیانونه یې اړولې دي. زموږ همکار روح الله انوري هم د اوسره سره د سیمې څخه د ټلیفون پر کشه دی. انوري صاحب سلامونه درته وایم که زموږ غاورینو دوستانو ته د دې موضوع په اړه تفصیل راکړي چې دغه توغندی کله راغلی دی او شمیر څومره دی؟
من زما هم سلامونه منه. دغه درې ورځې کېږي چې دغه توغندی یو ځل بیا د پاکستان د فوج لخوا د کونړ په دانګام، شلتن او سرکانو لسوالۍ باندې راوشتل کېږي. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل چې د دانګام په ولسوالۍ باندې چې زور پرول دے، سور کمر دے، او کچلی دی، دغه سیمو باندې 50 ګولۍ پرون ماجیګر ماخام پور را توغول شوې دي چې هغه کې یو کس زخمی شوی دی. او همدارنګ د شلتن ولسوالۍ په سونو او چوګام سیمو باندې هم توغندې راغلې دي. تقریبا دغه ګولۍ یا توپونو د ګولۍ شمیر اتیا او شاوخوا ته رسیږي چې یوازې د دانګام په ولسوالۍ کې یو کس ټپي شوی دی. او موږ چې دانګام ولسوالۍ نه معلومات اخیستي دي، نن سهار 10 بجو پورې هم توغندۍ را روانې وې د پاکستان د فوج له لوري او همدغه سیمې چې موږ مخکې یادې کړلې دغه بیشتلې.
بله نمانه انوار صاحب، تاسو ویل تقریبا اتیا ګولۍ راغلي دي، نو دا پر یعنی د استوګنې سیمو باندې لګېدلې دي او که هلته لګېدلې د خلکو پر کورونو باندې، نو خلک په څه وضعیت کې دي او څه حال دی؟
اصلا دغه کومې سیمې چې دي دا مخکې اکثره خالي شوي دي، د خلکو کورونه خپل پریښي دي یا صد آباد ته راغلي یا سمارت یا همدارنګ د دانګام ولسوالۍ هغو سیمو ته چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې دي، پرتې هلته د بې کورۍ ژوند تېروي. دا نن هم ځینې سړي راوځي کوم ځل کې چې پاتې دي، او د سرکانو ولسوالۍ کې هم د غزینه ویشتل کېږي چې کوم ځایونو کې زیات کورونه نشته دی، بیروبار نشته دی، خو کورونه هلته د خلکو شته، آبادۍ شته دی، خو خلک پرې راوتلي دي. نو زیات کوم کسان چې راوتلي، مخکې راوتلي یا اوس راوځي، هغه په ډېر بد حالات کې اوسېږي، ځکه سرپنا نه لري. دا د ژمی بېرته راغی، یوازې خوراکي موادو یا د کومې خیمې کومک ورسره شوی وي، هغه دته مې نور پسې کومک ورسره نه دی شوی. یا هغه خلک اکثره دا وي فریباجان چې باید موږ تبېسته د خپلو کورونو تګ دپاره زمینه برابره شي، هلته امنیت ونیول شي، پاکستان ته دا قناعت ورکړي چې ولې دا خلک ولی او د افغانستان خاوره ولې ولی، د دوی کورونه ولې ولی. خو تر اوسه پورې افغان حکومت او دلته راغلي نړیوال ځواکونه په دې نه دي بریالي شوي چې پاکستان ته قناعت ورکړي یا هغوی د دغو ډزو نه مني چې د افغانانو کورونه ونیولي.
بلې، او دغه خلک چې د دې ځای کډه سوي دوی تر ډېره چیرې میشت دي، په کوم ځایونو کې اوسېږي؟
ما مخکې راته ویلي کوم کسان چې د دانګام ولسوالۍ د ډیورنډ کرښې سره نږدې کورونه مخکې هغه چې د چا اوس هغه جلال آباد ته کور رسېدلی دي هلته اوسېږي، ځینې چې بیا لږ کمزوري دي هغه اسدآباد ته راغلي دي کونړ مرکز ته، بیا نورو چې بالکل کمزوري دي هغوی همالته خپلو خپلوانو کره اوسېږي خو کوټې نه لري څه نه لري. او همدارنګه د سرکانو ولسوالۍ د خاص کونړ مونږ څو ځل رپورټونه ورکړي، هغوی په یوه دښته کې اوسېږي چې د شالۍ ولې واغست سرون نه راغلي دي، سرحدي سیمو نه راغلي دي، نو هغوی په دغه ځایونو کې اوسېږي. هر سړی د خپل وسه پورې یو ځای پورې منډه کړې ځان یې بچ کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه کوم روح الله انوري و چې د کونړ ولایت څخه د پاکستان له لورې د افغانستان پر خاورې د راکټ بریدونو په اړه راپور راکوه.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره. او سمورځو اجمل تورمن ته چې د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو د مقالو غټ کې راخستی دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان کې د فساد، بی عدالتۍ، د قانون د نه حاکمیت او په وړاندې د حکومت او روپۍ ټولنې د غبرګونونو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د څارنوالانو د پنځم سراسري کانفرنس د پای په مراسمو کې د ولسمشر محمد اشرف غني د څرګندونو په اړه لیکلي. ولسمشر څارنوالانو ته په خطاب کې وویل چې فساد اسانه او عدالت سخت دی، خو هیله منیم ستاسو په هڅه عدالت اسانه او فساد سخت شي. په مطلب کې راغلی ولسمشر غني وویل د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیتونه د نه منلو وړ دي او ګواښ ته به په ګواښ سره ځواب وایو. سرخط پلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه لیکلي او پوښتنه یې مطرح کړي چې د ارګ اسمان به دا ځل ووري. د سرخط په مقاله کې راغلي ولسمشر په ننګرهار کې اعلان وکړ چې د ځمکو غاصبان به په ټوپک ولي ډزې بور باندې کوي، خو د سر مقاله لیکونکي په خبره تر دا اوسه پرې په دې اړه کوم اقدام نه دی شوی. په خبره د ټوپک وار خو پرېږده، د ګل وار هم څوک پرې نه شي کولی. په سر مقاله کې راغلي بیا یې اعلان وکړ چې غلا او غاصبان به په قفسونو کې اچوم، خلکو چکی ورته ووهلي، خو د سر مقاله لیکونکي په خبره تر اوسه یې یوه مرغۍ هم نه ده په قفس کړي. د سر مقاله لیکوال لیکي اندېښنه دا نه ده چې د ارګ اسمان اوري، نه یوازې غوریږي، اندېښنه دا ده چې غله، فاسدان، داړه ماران، قاچاقبران او نامسوله وسلوال د ولسمشر له دا شان خبرو سره معافیت پیدا کوي. ویساخ پلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د فساد په غبرګون د اروپایي ټولنې د سفیر څرګندونې راخیستې دي. په مطلب کې راغلي په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر ویلي که د فساد په وړاندې جدي مبارزه ونه شي، دغه ټولنه به پر افغانستان خپلې مرستې بندې کړي. په مطلب کې راغلي چې نوموړي له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې دا خبره کړې او ټینګار کړی چې کله د اروپا مالیه ورکوونکي مرسته کوي قرباني ورکوي، او د دوی دا کار د بشر دوستۍ له امله ده. خدا چې دغه پیسې خوشي اخوادي خوشي دا موږ نشو زغملی. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي کچیرې موږ د فساد موارد ومومو په عجل ډول به یې مطرح کړو او اړوند پروګرامونه به ودروو. دا زموږ مسؤلیت دی او موږ یې جدي نیسو.
ورسو ده ساينس دګرته د اقلیم بدلون د زیانونو په اړه به مو اوریدلې وي. اوس اټکل کیږي چې میلیونونه کسان شایي له همدې کبل خپل هیوادونه په راتلونکو کلونو کې پرېږدي. نور له اسمت سروانه و
اټکل کیږي چې په راتلونکو کلونو کې به په لسګونو میلیونه انسانان د هوا یا د اقلیم د بدلون له کبله مجبور شي چې له خپل هیوادونو کډه وکړي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور لمخې امریکایي متخصصان وایي په راتلونکو کلونو کې به اروپا ته د مهاجرت سیل تر هغه څه په ځلونو زیات شي چې په وروستیو کلونو کې له سوریې، افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو اروپا ته لاړل او اروپایي هیوادونه یې ورخطا کړل. دوی د چاپیریالي عدالت د مطالعاتو بنسټ ته وویل د اقلیمی بدلون له کبله به دومره انسانان مهاجر شي چې تر دې وړاندې ساری نه دی لیدل شوی او اروپا به له یوه سخت آزمون سره مخامخ کړي. د امریکا د پوځ متقاعد لوا مشر جنرال سټیفن چینی وویل که اروپا فکر کوي چې نن د مهاجرت له ستونزې سره مخامخ ده، شل کاله دې صبر وکړي او ودې ګوري چې اقلیمی بدلون څومره کسان له افریقا په تېره بیا د دې قارې له نیمه صحرا څخه اروپا ته لیږدوي. دی فکر کوي چې 1 میلیون یا 2 میلیونه کسان به نه وي، بلکې 10 یا 40 میلیونه به وي. دوی به د اقلیمی بدلون له کبله جنوبي افریقا ته لاړ نه شي، بلکې له مدیترانې به لنډ اروپا ته واوړي. د دوی څیړنه په جرمني کې د اقلیمی بدلون په اړه د دې اونۍ تر سرمشیزې وړاندې د پنجشنبه په ورځ خپره شوه. په دې څیړنه کې پر حکومتونو ژغ شوی چې یو قانوني کاري چوکاټ جوړ کړي څو د اقلیمي بدلون له کبله د مهاجرو شویو ساتنه وکړي. دوی د هیوادونو پر مشرانو ژغ کړی چې د پاریس د اقلیم په موافقه کې د ټاکل شویو هدفونو د اجرا کېدو لپاره نور اقدامات وکړي.
او په دې سره په کابل کې 12:30 دقیقې سوې. یو ځل بیا له نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په پام کې چې د افغانستان په اړه د سیمه ییزې همکارۍ د ټولنې ریکا غونډه سبا سیشن به د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې جوړ شي. تمه ده د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په مختلفو برخو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیاتو کې د په لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه عملیات هوایی او ځمکنی ځواکونو د ننګرهار، کندهار، اورزګان او هلمند په ګډون په 14 ناامنو ولایتونو کې کړي او په ترڅ کې د داعش د څلورو وسلوالو په ګډون 30 ترهګر وژل شوي دي. د افغانستان مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د افغانستان حکومت په سوریه او یمن کې د افغان جنګیالیو څخه د استفادې په اړه لازم اقدامات نه دي کړي. د کندهار هرات پر لوی لار د احمدشاه ابدالي شرکت اړوند یو 303 موټر د چپکی دول عمله 15 مسافر وژل شوی او 340 نور ټپیان شوی دي. د کندهار دی ولی ویان قدرت الله خوشبخت ازادي لرو ته ویل چې دغه پیښه نن سهار وختي د کندهار هرات پر لوی لار د شاغید د شاغا د دوراهي پسمه کې شوې ده. ایرانی چارواکی وایي چې له عراق سره د هیواد په سرحد کې یوې سخت زلزلې لږ تر لږه 208 وژلي او شاوخوا 1200 نورې ټپیان کړي دي. دغه زلزلې ټکانونه په ټوله سیمه کې له ترکیې نه نیولې تر کویټ پورې احساس شوي. عراقي چارواکو هم د لږ تر لږه 200 د وژل کېدو او له 340 زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د فلیپین ولسمشر رودریګو دوترټ په یوه کلنۍ سرمشریز کې له ګډون مخکې پرون ناوخته په مانیلا کې په یوه اپارتمینه ماښامنۍ کې برخه واخیسته.
مننه کوم نوریاس نوری. دوستانو وسم د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام د خبرېدو وخت را ورسید. د زهر او کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. را سره ملوسی.
د زهر او کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ نیکی هلی او سلامونه ومني. زاود نافی همت يم او د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې یو راپور لرو چې وايي د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د کښت لپاره نوې چمتووالی نیول کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته غوښ سوچي روغتیا لیزي وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې اتلي او قضایي مرکز وایي چې په تیر یو اونۍ کې د نشي موادو د نه پیښو په اړه 14 نیولې دي. د دې مرکز ویاند خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان د کابل، فاریاب، تخار او جوزجان ولایتونو کې نیول شوي او دوسیه اتلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي.
په مجموع کې لدې خلکو څخه 9 کیلوګرام هیروئین، 14 کیلوګرام مورفین،
یو زر شپاک سو اته درس کیلوګرام تریاک، اولس کیلوګرام چرس، یو سلو پنځش پیته لیتره تیزاب او یو سلو پنځه اتیا لیتره الکولی مشروبات نیول سوی او پیخی تر سیړنو لاندې.
د خاغلی موحد په وینا په نیول شوی کسانو کې یوې غختل چې 410 کیلوګرام هیروئین په خپل خېټه کې هندستان ته قاچاق کړي، چې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د پولیسو او څارنوالۍ د کارکونکو لخوا ونیول شو. د بغلان ولایت پولیسو 102 کیلوګرام تریاک ونیول. د بغلان امنیه قمندان جنرال اکرام الدین سری د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د کیلګي په سیمه کې 102 کیلوګرام تریاک نیولې دي.
102 کیلوګرام تریاک مو ونیول چې وختلې په یو کورلا موټر کې قاچاق کړي، لبد مرغه قاچاقونکي تښتیدلې دي
او فرار کردن.
او د ونی ورستی پیښه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونو په هلمند ولایت کې څه باندې 10 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول او لمنځه یوړل. په هلمند کې د ووم نمبر کنټاک ځانګړو ځواکونو له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د سه شنبه په ورځ د دې کنټاک ځواکونو د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ په حاجی محمد نبی کلی کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 40 کیلوګرام خشخاش او 2 کیلوګرام تریاک ترلاسه کړل. د یادونه وړ ده چې 13 هم په ګرشک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او قاچاقونکو ترمن نښته شوې چې تلفات یې درلودل.
روغتیا علیزی و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د کښت لپاره بیا چمتووالی
چې د دغه آگاهی اومه بده.
یو شمیر بزګرو ته په هوای ورکل شوی دی چې کوکنار ونه کړي. دغه ډول د با ارزښت او ګټورو بوټو پیژندل دي. دغه ډول غواړو د مخدره موادو پر ضد مبارزه د کرنې وزارت په پروژو کې شامل کړو، تر څو هغه پروژې چې پلې کیږي یو هدف یې له مخدره موادو سره مبارزه وسی.
په هرات ولایت کې د 12 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت سره باندې 40 ټنه بیلابیل نشي مواد سوځیدل.
هغه مخدره مواد چې نن یې سوځو شاوخوا درویشتنه بیلابیل نشئی توکي او تیزاب دي چې په تیرو لسو میاشتو کې نیول سوي دي.
دا چې د چرسو استعمال کوم زیانونه لري په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
چرس په وینه کې داخل شي، د زی په عصبي حجرو باندې تاثیر کوي، خفګان مرض ورته پیدا کیږي، غالمغال کوي، د دې لپاره به ته فقیر وي، دنیا هیڅ شی نه خوښیږي.
د محمد شریف په نوم د یو طبي ډاکټر کیسه دراورو چې په پاکستان کې په یو روغتون کې په نشو اخته سوی دی.
دوه دنیم کاله مستن استفاده کړل، بعد لغه منګه د استنې په شیشه باندې منګه درک شو، یعنی روین باندې. دا د یو مثال لکه منګه چې خپل لایټر ولګوي خپل عزت او برو ته.
او د خبرونه په پای کې د پخوا په شان یو لاند ډرامه هم لرو.
سلام علیکم.
سلام علیکم، ته بشیر خبرې کې؟
هو زه بشیر یم.
د ګور محمد په نوم یو څه درته ویلی و چې سوغات درلیګم.
او را ته ویلی و ویلی د شکر په نوم یو څوک خرما دروړي.
وسته خبرونه لومړی مطلب راخلو. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د نوې فصل له پیل سره سم د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت د دې په دې د کورنۍ او بهرنۍ لاملونو پر ضد پر مبارزې ټینګار کوي. د دې وزارت ویاند حنیف دانشاد چاشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت هڅه کوي د کوکنارو د کښت د نوې فصل سره سم د دې بوټي د بدیل کښت او بزګرو سره د همکاري لارې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. له بلې خوا د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر ضد مبارزې کمیسون له حکومت غواړي چې د بهرانیانو د مرستو په جلبولو سره له بزګرو سره مرسته وکړي او د کوکنارو کښت کم کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړي چې عبادالله حنانزی وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د هیواد په سویل او ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو د کښت فصل پیل شوی او په دې ولایتونو کې د ناامنو سیمو خلک سر له اوسه د کوکنارو کښت ته چمتووالی نیسي. له مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې افغان حکومت هڅې پیل کړي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. د دې وزارت ویان حنیف دانشیار د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت د لومړنیو څېړنو له مخې په روان کال کې د کوکنارو د کښت کچه لوړه شوې ده چې کورني او بهرني لاملونه لري. ښاغلی دانشیار وایي په افغانستان کې روانې نامنۍ په نړیوالو بازارونو کې د مخدره موادو ډېره غوښتنه او په ګاونډیو هیوادونو کې ترانزیټي لارې په افغانستان کې د کوکنارو د ډېرېدو عمده لاملونه دي.
عامل داخلي برجسته‌ترین
په افغانستان کې د کښت یو ستر لامل نامنی او تروریستي فعالیتونه دي. د سیمې هیوادونه د افغانستان د مخدره موادو په ترانزیټي لارو بدل شوي او مخدره مواد په شبکې‌ای ډول د نړیوالې مافیایي ډلو لخوا نړیوالو مارکیټونو ته کاچا کیږي. موږ د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې پر وقایع ډیر تمرکز لرو، هم د احتیاط او هم د کښت او تولید په مخنیوي.
دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز په یو تازه مقاله کې راغلي چې د نړۍ له ټولو تریاکو څخه په سلو کې 50 یوازې په افغانستان کې پروسس کیږي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي دوی غواړي چې د ځینو پلانونو د عملي کولو له لارې بزګر حلال او مشروع کښت ته وهڅوي او په دې ډول د کوکنارو کښت راکم کړي. د دې وزارت د بدلي مشیت د برخې مسؤول صبور شیرزاد وایي
یو شمېر بزګرو ته پوهاوی ورکړل شوی دی چې کوکنار ونه کړي. دغه ډول د با ارزښته او ګټورو بوټو پیژندل دي. دغه ډول غواړو د مخدره موادو پر ضد مبارزه د کرنې وزارت په پروژو کې شامل کړو تر څو هغه پروژې چې پلې کیږي یو هدف یې له مخدره موادو سره مبارزه وسی.
د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون له حکومت غواړي چې د کوکنارو د کښت د نوي فصل له پیله مخکې د مخدره موادو د زیانونو او د کوکنارو د اړولو په برخه کې د حکومت د پلانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي تر څو بازګر سر لوسه د حلال او مشروع کښت لپاره چمتووالی ونیسي.
موږ د وحدت ملي پر حکومت باندې دا غږ کوو چې بزګرو ته باید مخکې باید عامه پوهاوی ورکول سي. د ناټو هیوادونو څخه باید مرستنده هیوادونو ته باید غږ وکړي چې زموږ د بزګرو سره کومک وکړي، د دغه مردار کښت لپاره دې یو بدیل ورته پیدا کړي. هغه کښتونه چې دوی خپل په مځکه باندې کوي هغه باید په یو لوړ قیامت رانیول سي او بزګرو ته عامه پوهاوی ورکول سي چې تاسو کښت مه کړئ، موږ تاسو ته د دغه کښت بدیل درکوو.
خغلی الکوزه مخدره مواد د طالبانو ستر مالی سرچینې ته په پام سره وایي حکومت باید ناامنه سیمې په کنټرول کې راولي او پر بزګرو باندې د طالبانو د فشارونو مخه ونیسي چې له دې لارې د کوکنارو د کښت په برخه کې کورني عوامل له منځه یوسي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې ماشوم پیدا کی
یو اری دی کوټه نه نوځي
کومه کله هم د کوکنارو بدل نشي کی
مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاجی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. په هرات ولایت کې د 12 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت 70 ټن بیلابیل نشه یي مواد وسوځول سول. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ وایي چې د دې موادو شاوخوا 14 ټن هغه کیمیاوي مواد چې د کورنیو او نړیوالو مافیایي ډلو لخوا افغانستان ته قاچاق شوي وو. په دې اړه زموږ همکار شاپور صابر راپور چمتو کړی چې روقیه علیزی وړاندې کوي.
په روان مریض کال کې دا دویم ځل دی چې د هرات پولیس یو لوی اندازه نیول شوي نشه یي مواد سوځوي. د هرات پولیسو د چهارشنبه په ورځ 30 ټنه نشه یي مواد وسوځول. د دې ولایت امنیه قومندان محمد ایوب انصاری وایي دغه نشه یي مواد په 13 میاشتو کې د دې ولایت د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي وو. د زیاتوي چې په دې تړاو شاوخوا 300 کسان هم نیول شوي دي.
جریان امروز عریق شما میبینید
هغه مخدره مواد چنن یسوزو شاوخوا در وشتنه بیلابیل نشئی تو کی او تیزاب دی چی په 13 میاشتو کی نیول سی ودی. په دې تړه مدرس او کسان هم نیول یا عدلی او قضایی ادارو ته معرفي کړی دی.
د دې موادو شاوخوا 14 ټنه کیمیاوي مواد دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معینیت د کشف او استخباراتو رئیس میرزا محمد سیفی وایي چې دغه کیمیاوي مواد د ایران له لارې هرات ته قاچاق شوي چې مافیایي ډلو او قاچاق وړونکو د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیست.
اما وختي کې وارد افغانستان میشه یک
کله چې دغه کیمیاوي توکي افغانستان ته داخليږي نو یو لیټر یې له 800 تر 1000 ډالرو پورې ارزښت پیدا کوي. له دغه موادو څخه نړیواله او کورنۍ مافیا ګټه اخلي.
خو د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی د مخدره موادو پر سوځولو اعتراض کوي. ښاغلی علیزی ټینګار کوي چې حکومت باید د نشي موادو د سوځولو پر ځای د نورو هیوادونو په څیر له دې موادو څخه د درملو په جوړولو کې کار واخلي.
دا به خوي چې له تریاکو څخه د درملو په جوړولو کې کار واخیستل شي، ځکه په هغو هیوادونو کې چې د ملګرو ملتونو تر څار لاندې دي له تریاکو څخه درمل جوړیږي، خو له بده مرغه دلته دغه مواد سوځول کیږي چې د افغانانو لپاره زیان دی.
په ورته وخت کې د هرات امنیه قومندان محمد ایوب انصاری ازادي راډیو ته وویل چې د روان مریض کال پایل بیا تر اوسه پورې شاوخوا 3 تنه بیلابیل نشئی او کیمیاوي مواد نیولې دي. ښاغلی انصاری وایي دا مواد د 200 عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي او په دې عملیاتو کې له قاچاق کوونکو څخه 50,000 امریکایي ډالر او 10,000,000 افغانۍ هم ترلاسه شوي دي.
په هرات ولایت کې مو د نشئی موادو د سوځولو په اړه د روغتیا علیزی راپور اوریده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
چرسته نشي مواد په سره مدرجه کې راځي چې په افغانستان کې ډېر ځوانان استعمالوي. دا چې د چرسیانو نشو نشانی سدي عام خلکو، ماشومان او امیدوار میندو ته څه زیانونه لري. زموږ همکار محمد یاس ترنک په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې چرس په خپل ترکیب کې کوم ډول مواد لري.
چرس یو مخدره موادو څخه دی چې تقریبا 8000 کاله تاریخ چلري په هند کې، په چین کې او په اسیا میانه په دغه مملکتو کې. دا ډیر رکړه ورکړه بیخي ډیرو په دې کې یو ډیر خطرناک ماده چې نه دلته هایدروکسی کانابینول زهري ماده ده چې مستقیم په دماغي حجراتو باندې دا تاثیر کوي.
د چرسیانو نښې نښانې څه دي؟ یعنی عام خلک څنګه وپوهیږي چې دغه سړی په چرسو باندې روږد ده؟
اول نښه په سترګو کې ده. کله چې چرس ووهي د سترګو کوم رګونه چې دي دا پړسیږي، یعنی وینه پکې ډېر راځي، د سترګو هغه سپینوالی سور کیږي. دوم علامه دا ده چې دا د جنون حالت پرې راځي، ثبات د فکري نه او ثبات دماغي نه دا وزي. هزیان او برسام وي. هزیان په دې معنی چې یو شی وجود نه لري دا وایي. چرس چې وسکي دلته به ګلان وکړو، ګلان وجود نه لري، دا باغونه داسې دي، دا ګلان داسې دي. یو نفر تهدیدوي، قهر او غصه زیاتېږي. یو خبره وکړي زه به داسې وکړم چې نشه ایسته شي او وایي چې خبره څنګه شوې، ما نه ده ویلې، ته دروغ وایي. که نه په یو وړوکی عمل باندې ډېر شدید عکس العمل ښیي، دا عمده نښې دي.
چرس په کومو طریقو باندې کارول کیږي؟
په کلیوالو کې ځوانان اکثر په سګریټو کې ډکی یا تمباکو دي سګریټ بسي، چرس میده میده کې پکې ډکی اسکی چې دا هغه تنفسي سیستم دی. بل طریقې په اطرافو کې په دیرو کې چلم کې ډکی، بل طریقې د خولې د لارې نه قرمه شکل باندې مثلا یو غوښه یو کباب هغه جوړي چرس پکې اچي، بل د خپل چرس ستنه کې یا پنګک کې د سینیسي او منبع د حرارت لاندې کې هغه دودې کشایي چې هغه هم دود طریقه ده. بل یو مایع د پنو د بنګاوه دغه د بنګ دانی اخري مخکې د کوم چې خام چرسي نور مواد پکې اچي، مثلا پسته چې پکې چارمغز او بادام د پکې چې مایع غندشي هغه سي هغه د بنګاوه وي.
د چرسو، د تریاکو، د هیروینو او د پودرو د دې په دغه نشه کې توپیر څه شي؟
په داخلي وجود کې یو سیستم د په نوم ریوارد سرکټ یا پاداش یا د خوخیدلو سیستم. کله چې دا مرکز په دماغ کې تنبیه شي یو ماده د دوپامین د افرازیږي. که ډیر افراز شي ډیر خلک خوشحالیږي او چې کم شي په وجود کې قهر راځي. په مجموعه مخدره مواد د تنبیه د دوپامین دی. چرس هم هغه ریورس سرکټ چې د خوخي مرکز هغه په کم قدرت سره د تنبیه کوي. ما شیشه د بل مخدره مواد چې دي دا نو زیات قوي شکل سره هغه ډیر دوپامین افرازیږي او ډیر لذت ورنه وړي.
د چرسو لنډمهاله زیانونه څه دي؟
کله چې یو نفر چرس استفاده وکړي ممخه ویل چې بغه کې زهري ماده چې چرس په وینه کې داخل شي د زی په عصبي حجرو باندې تاثیر کوي، خفګان مرز ډیپریشن ورته پیدا کیږي، په کور کې بده غل مغال کې همیشه خفای یا همیشه منفی فکرونه کوي، شک ورته پیدا کیږي، ځان نا امید فکر کوي، د دنیا نه زړه توري غږ پہ بد لگی، مخ پٹئی چیرتا چی بیر باری چیرتا چی دخل کو تمرکز ڈیری اگن ڈری گی یہ دل بار بت فقیر ہوئی دنیا اچھی شہ نخو گی حکمحال کم زین چی دی اول دا لیون توپ دے سے کلو بانڈو کم جیسے معمول دو نفر چپ یو دو چرسو یو شل کالا بچ لے ون شی دا چرسو آخا دے دو دا تقریباً یو علمی بیس ہم دا لری والے چھ کم مواد چی دی چرس یعنی تاثیر ڈیر دے کلا چپ دودھ شکل سر دا خسل کی گی زی سگو تا سگو کے جذبی گی زی قلب تو بیا دماغ تر زی دیر دا سرطان دا سگی ورطا پیدا کی پا دیکی یو ماده دا قیران پنوم بنده کلا چه وینه قلب تلاشی دا شرینو دا قلب بنده ای دا کلا چه پا خوڑلو شکل سره و خوری میده تا زی دا میده که دا تخریبی گی دود دا طریق نیز جنون دیر دی نسبت دا دا خوڑلو طریق نیده
که د ماشومان په اړه لږ راته ووایې چې کوم کسان چې هغوی کم عمر لري او هغوی چرس استعمالوي په هغوی به یې اثر څه وي؟
په ماشومان باندې دوه اغیزې لري، یو مستقیم اغیزې ده او غیر مستقیم اغیزې ده. مستقیم هغه ده چې خپل چرس استفاده کوي، هر مخدره مواد چې په ماشومتوب کې په کم سن کې شروع شي زیانونه ډیر دي نسبت جګ سن ته. دوی ذهن په پیشرفت کې ده، کله چې د مخدره مواد استفاده کوي اولین شی ده یعنی ذهن ترقی او پیشرفت نه ده پاتې کیږي. ماشوم 15 کلن دي، عقل یې 8 کلن دي. بل هغه غیر مستقیم ده، مثلا اکثریت کلیو بنډو کې دي په کوټه کې ماشومان نرسې د چرس استفاده کوي چې هغه دود په فضا د کوټې کې شي دا چې کله دا تنفس کې د ماشوم عین زیانونه لري چې هغه پلار اسکي.
که پر امیدوارو ښځو د چرسو د اغیزو په اړه راته معلومات راکړی شي پر هغوی به یې اغیزې څه وي؟
د امیدوار میرمن او د ماشوم په منځ کې یو انتقال لونکی ارګان ده چې هغه ته پلاسینتا وایي. پلاسینتا د الله تعالی په خپل هغه ذات سره داسې جوړ کړی چې زیات موادو ته اجازه ورکوي چې ماشوم ته لاړ شي د مور د وینو نه، او زیات موادو ته اجازه نه ورکوي. متاسفانه دغه چرس خپله هغه مانع ده او تیریږي او ځي ماشوم ته. کوم زیانونه چې مور ته ده هماغه هغه ماشوم چې په بطن کې ده هغه هم په عصبي سیستم باندې په نور سیستمو باندې دا تاثیر کوي. کیدای شي چې هم د معیوب ماشوم مور روڑی دنیا ته چې هغه 50% 60% ده ثابت شوی ده چې مختلف رواني امراض خصوصا ډیپریشن یا د خفګان مریضه لیونتوب په مختلف مرحله د ژوند کې ورته پیدا کی.
ما هم خلک وایي چې چرس د وینې د غوړو او د شوګر د ناروغۍ لپاره ګټور دي، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
دا هغه سوء تبلیغات دي چې هغه د چرس فروشندگان لخوا نه ده تبلیغي. داسې ثابت شوی نه ده، علمي بیس څه شی نه لري چې چرس وینې غوړ باندې یا په شکر باندې یا نور امراض باندې داسې تاثیر وکړي.
د چرسو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه اورېده. اوس له نشي موادو څخه د نشي د قربانیانو نړۍ ته سر ورسته کوو. د غزنی ولایت ډاکټر محمد شریف له څو کلونو راهیسې نشو ته مخه کړې ده. د یو چې د پاکستان لیاقت نشنل نومي روغتون د جراحي په څنګه کې وظیفه درلوده. که څه هم روغتون د درملنې ځای دی، خو دی وایي چې په روغتون کې په نشو اخته سو. دا چې دی اوس له کومو ستونزو سره مخ دی دا به خپله د له خولې واورو.
نوم ماما شریف د غزنی اوسیدونکی یم، فارغ تحصیل د پوهنتون د پاکستان بیمسی نه یم. تقریبا اته کاله کېږي چې فارغه شوی یم. ما یو کال دوه کاله په لیاقت نشنل هسپتال کې یاغا خان څنګ کې ده په هغه کې مې وظیفه اجرا کوله. په عملیات خانه کې وم، د انستیزي داسې یو بخش و چې نشه ور مریضانو ته ما خپله نشه ورکوله. هر رقم مریض بچو یا به درد و نشه بم دا خپله زه د ستنو د نشې ښکار شوم. په نام د سوسیګان رزي یعنی پنټادوسین کینز نیلبوفین دا ګروپونه دي چې موږ به اکثره د شپې له وخت استعمالولې باد له کاله باد چې اکثره ډاکټر صاحبان په ده کې ډېر مبتلا شوي دي په همدغه نشه کې چې موږ نشه دا استفاده کړله. نو په هغه باندې به د ورځې به موږ په مغه کار کوو، د شپې به موږ کار کوو. نو ځکه که په چېر دا استفاده نه کړو نو هېڅ به موږ کار نشوه کولی، یا به خلق تنگی و یا به دست نفس تنگی ورسره یا به زان درد ورسره. نویز به کار تماده نو ترغمش دا استفاده نکرد. بالاخره منگ آخر کار وظیفه نم منگ یک گوشه نشین شو تا
تقریبا هم دغه دوه دوه نیم کاله مستن استفاده کړل باد لغه منګه د استنې په شیشه باندې موږ بدل شو یعنی روین باندې دا د یو مثال لکه منګه چې خپل خپل لایټر ولګوي خپل عزت آبرو ته دا پیسې وزونی لا پرې ده نو کوم ځای کې چې کوم وظیفه به مجرا کوله ټول یې ما عزت طلب ده چې کوم سخت کار به سخت کیس به اول به ماته مراجعه کېده دا شی چې زه مبتلا شم نو اکثره شفخانو زړه نه ښکاو ورودای به زیات نشی ورور کوم مریض به مړ کړی ورونه ټول ما نه خفه و ناراضه و مالی تاوان باور وکړي چې 50 سو خو بهر راز به چې ولې مونږ به دانه 500 روپۍ ستنو یو خدای 2500 درې سو آره شپه په ستلولو دوه دې ونیم سل دوه سوه خو به دا کرام پسې لګېدلی چې تللو په بیا به مو خپله مونږ نقصه نشته کوله کور کې به اوسېدم وظیفې ته به نه تلم چې وظیفې ته به ما لاړ شم ټول پوهېږي ولې چې ما اکثره خپل هغه روحیه له لاسه ورکړې وه وزن مې له لاسه ورکړی و معلومېدم نو ځکه یو نیم کال ما بیخي هېڅ وظیفه اجرا نه کړله سار له خوب به راجیک شوم ما به دېسې تف تلاش نه کوه نه به د فامیل و نه به د بل و زه به تلمه مواده پسې هره ورځ به ما زوریدم هره ورځ به مې رنج وړ هره ورځ به مې وزن له لاسه ورکاوه خادي و غم به ورور نه به ورتلمه ما دا ټول په ما پوهېږي یو تنازه نه وم چې زه په غم کې وم ما سره ورور ټول فامیل په غم کې و تقریبا 15 نفر ما سره په غم کې و هر یو به کېده چې دا د موږ ورور فامیلي ډاکټر و دا د موږ استاد و ټول موږ نه وساده خفه و ناراضه دي ته فکر کې چې هغه مې زندگی د هغه مې هر شی دي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د ورور د زهر کاروان ورستې برخه تر ورسېدو په دې برخه کې مو بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما چمتو کړې ده. کیسه داسې ده چې شکور ته خپل یو دوست خورما ورکوي او ورته وایي چې د بشیر په نوم یو چاته ورسوي. شکور هم د دې پر ځای چې د خورما کارتونونه وګوري له ځان سره موټر ته پورته کوي او خپل سفر پیلوي. په لاره کې پولیس موټر دروي او د خورما کارتونونه ګوري. له دې سره سم پولیس سخت په قهر کیږي او شکور بندي کوي. دا چې په کارتونونه کې به څه شی وي او رسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
استاد اجازه ده دا موټر تلاشي کړو؟
مهرباني وکړئ وایي نه قومندان صاحب
دا د موټر تلاش خو خلاصه کړه.
اوس واړو سترګو قومندان صاحب دا دې وګوره قومندان صاحب
خا خا په دې کارتونو کې څه شي؟
نه پوهیږم قومندان صاحب دا دی وی شورلې دي.
دا کارتونو نه څه دي؟
دا زما دي قومندان صاحب.
راکاته شه یواري راکاته
سم ده دغه درځم قومندان صاحب د شورلې وګړي دي بل څه نشته پکې.
هو رښتیا هم چې غوټي دي خو دا کارتونو نه باید وګورم.
دا درغلم قومندان صاحب
په دې کارتونو کې څه شي؟
خورما ده.
څه ده؟
سوغات ده زما یو وندوال راکړل د بشیر په نوم یو چا د موبایل شمیرام راکړی دا وایي چې تاسو ورسیدي زنګ ورته وها د بشیر په نوم یو څوک درځي او دا کارتونونه په لاس ورکا.
خا ته ودرېږي چې زه ور خلاص کوم په دې کارتن کې دا نورې کچوړې څه شي؟
نه پوهیږم کمانډر صاحب خورما وایي.
ته اوس ما غولاوې ها ته ورته وګوره دا خورما د تاریخ دي.
څه شي تاریخ؟ او تاریخ نو کوم مشهور کمانډر صاحب قسم په خدای کوم دا تاریخ زمایي.
الکانو راشي دالته موټر وان ونیسي او کارتونونو سره په موټر کې پورته کړئ.
قومندان صاحب نو پریدا قسم په خدای کوم دا تاریخ زمایي زه بل چاته رسېلای یم زه بې ګناه یم.
څنګه دې پریږدم؟ دا له خپل وای چې دا کارتونونه زمادي تاریخ دې را بار کړی او وای چې ما پریږد.
قومندان صاحب تاریخ خود دې دي ما خوشاله چې خپل سورلې وېسم.
که تا د خپل موټر بار او غوټي سمې کتلای نو دې الګ بچنګ صاحب موټر کې قاچاق تیرول هم ورسره شریکې.
او خدایا تاسو په بلا وختم سوړلې نه دا غم دی غم
د دې موټر ته پورته شي وروسته به معلوم شي چې ګناکار یا څوک بے ګناه. درځه لکه موټر روان کړه. دا د یادې تر ورسېدو اوس تاسو په یو شرط خلاصېدای شئ چې له پولیسو سره مرسته وکړئ.
څنګه مرسته وکړو؟ څنګه مرسته وکړو کمانډان صاحب؟
زه لار درته خیم. شکر ته به بشیر ته زنګ ووهې چې خورما مې راوړې راسه یې اوسه. کله چې دی راغی موږ به ونیسو. کله چې اصلي قاچاقوالا پیدا شو نو تاسو دواړه به خلاصې.
دا خو ډېره ښه لاره ده.
ګوره شکر ښه ځان زړور وښیه باید هغه پوه نه شي چې ته پولیسو نیولای یې.
سوال قمانار سے دادا اس ورته زنګ و هم
سلام علیکم
سلام علیکم ته بشیر خبرې کې
او زه بشیر يم
د ګور محمد پونم یو څه درته ویلې و چې سوغات در لګم
او را ته ویلې و ویلې دې شکر پونم یو څوک خرما دروړې
زه شکرې با بس هغه خرما ما درته راوړې ده زه پټې کې درته منتظر يم راشه خرما دې یو سنو
زه پم دې خرما پسې مخ کې لاړې ته راغلم
نو پټه کې چیرې ولاړې
دې اشرف رستوران مخ ته ولاړم
دلته خو زم ولاړم خو تر ته نه ښکاري ته صبر خا دا پلاس کې چې دې کڅوړه ده خو به نه وي
او دا غزم دا دې ولاس می پورته ک وینې می
بس و می لیدې تم دلته ودرېګا دا د زم دا اوس درزم
ته مخ کې شه موږ به په در پسې شو
سمره دا دې ورزم سلام علیکم بشیر ماما خی
وعلیکم سلام خی جوړې په خیره کاری
خیر اوسې ماما خیر اوسې
زمان دې خنا وه ما ویل چې پولیسو نه نیولې
نو پولیس به ویلې نه شي خرمه مې راوړ کړې و
خیر اوس شکر چې په خیر راورسېدې
نو ته یو نه خورې کې الکانو ته یو نه شي لاسو نه وټړې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاورو کاروان خبرونه پای ته ورسیده تر بل خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای پامان
مننه چې ازادي رادیو اوري